السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان په لویو ښارونو کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې زیاتې شوې. حکومت یې پلا پر وسلوالو مخالفانو اچوي خو طالبان یې نه مني. د ارمنستان حکومت سیاسي مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. د خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوری. مخکې لدی چې راپور نو تراشو په مکړه د دې سات خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي.
ازبکستان غواړي چې په پسرلي کې د افغان سولې د نړیوال کانفرانس کوربه شي. د زابل پر شینکی او شهر صفا ولسوالیو طالبانو ډله ییز برید کړی او د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس پر سر شي. د خبرونو تفصیل. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. شوکت میرزیایف چې تمه د نن په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وګوري، د افغان سولې په اړه د نړیوال کانفرانس وړاندیز پرون د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په ترڅ کې وکړ. عبدالله عبدالله تېره شپه ازبکستان ته ولاړ څو د دغه هیواد له چارواکو سره په سیمه ییزه اجماع خبرې وکړې. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله ورسره سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلهییز برید د مخنیوي خبر ورکوي او ادعا کوي چې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د زابل امنیه قمندان حکمت کوچی وایي
دښمن په دواړو ولسوالیو کې 21 نفر مړه لري او 14 نفر زخمیان لري.
د شاغلي کوچی په وینا افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د امنیتي چارواکو په باور طالبانو دا ډلهییز بریدونه تېره شپه پر دې ولسوالیو په دې نیت کړي وو چې دغو ولسوالیو ته سقوط ورکړي. طالبانو تر اوسه د دې جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه ناوخته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شهابالدین په سیمه کې پولیس د غزمې پر حال ول چې نښته رامنځته شوې ده او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یولس تنه وژل شوي او څلور نورې مرګونی ټپیان دي.
د شاغلي آریان په وینا په دې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوي دي. د آریان په باور پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک دوه هلیکوپټر لویدلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ایم آی ولس هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لویدلې چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیجوله ګواټ سره مخامخ دي ورخوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دې منارونو د ساتنې لپاره له آغا خان بنسټ په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د آغا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
د هرات منارونه شپږ پیړۍ پخوانی دي او د افغانستان له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. په ارمنستان کې وروسته تر دې سیاسي کړکېچ رامنځته شو چې صدر اعظم پاشینیان د روسیې په منځګړیتوب له آذربایجان سره د نګورنو قرباغ پر سر موافقه وکړه. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږونې جګړې وشوې. دا سیمه رسمن د آذربایجان خاوره ده خو پکې استوګن ارمنی ټبری د ارمنستان لملاتړ برخمن دي. د سې شنبې د ورځې د سولې هرکلی په آذربایجان کې وشو او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې تړون پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره چند دولتي ودانیو او د پارلمان ودانۍ ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او شیشې ورمات کړې. د ایران مدافع وکیله او د بشري حقونو فعاله نسرین ستوده چې تیره اونۍ په معقد دولت زندان آزاد شوه په کورونا ویروس اخته شوې ده. د ستوده میړه رضا خندان نن په فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمنې د تهران د ښځو په بندیخانه کې چې تیره میاشت هلته لیږدول شوې وه کورونا شوې ده. نسرین ستوری په بند کې وونه د نه خړو اعتصاب کړی وو چې د بشری حقوقو ډلو د دې د روغتیا لپاره بیا بیا خبرداري ورکړ او د نومبر په اتمه له زندان خوشی شو. و پندوست کلنه ستودا په 2013 کال کې د جاسوسي او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول شو. او روسي خبردا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کورونا ویروس تخته خلکو شمیر پرون لسو میلیونو واوښت، په یوه ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټولو متحده ایالاتونو کې نږدې 2,500 تنه په روغتونونو کې بستر شوي چې دا په یوه ورځ د بستري ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په دغه هیواد کې د څه باندې 10,250,000 کورونایي ناروغانو له ډلې تر دې دمه نږدې 240,000 کسان مړه شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. افغان چارواکي وایي وسلوال مخالفان پر دولت د ولسی فشار په خاطر نرم اهداف پنخه کوي.
هغه اهداف پنخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي، په هغه کې خبریالان پنخه کوي.
دینی علما دا وژنې غندي او نن یو شمیر د علماو پر کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته وینه ورکړه.
هر هغه څوک چې موږ وژنې د موږ هیواد ورانوي هغه د موږ دښمن ده. د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
د کونړ په ولسوالۍ کې پر سولر انرژي یا لمریزه برېښنا میلیونونه افغانۍ لګول شوي، خو خلک وایي بدل وسایل اخیستل شوي.
زموږ د مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو، ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي، شیشې هم دو نمبر وي.
په ارمنستان کې چارواکو سیاسي مخالفانو ته خبرداري ورکړې چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لوړ پوړي افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنخه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان پنخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مقناطیسي ماینونه چاودنې او دغه راز نور تاوتریخوالی زیات شوی چې مرګ ژوبله هم اړوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
کابل په تیرې وونه کې هر ورځ دیو مقناطیسی ماین چاودنې او حرفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یولسم امنیتي حوزې اړوند په لابجار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نښلول سوي ماین له امله دوه امنیتي منصوبین ووژل شول او یو بل ټپي شو. تیره شپه هم په بګرامه سیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نښه شوي وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکوي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفې او احساسات راوپاروي کولی سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خپرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
تورلسی ډلې او هغه خلک او هغه کړۍ چې له مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ته رسیږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ ساه اخلي، په همدې خاطر دوی هغه اهداف په نښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي، په هغه کې خبریالان په نښه کوي، په هغه کې هغه عامو خلکو باندې بریدونه کوي، د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
طالبان بیا د امرالله صالح خبرې ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په عامو خلکو او داسې چا بریدونه نه کوي چې له دوی سره په جګړه کې ښکیل نه وي. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د روانې اونۍ په سر کې په یوه چاودنه کې چې د کابل تر ټولو امن سیمه مکروریانو کې وسوه، په دې پیښه کې پیژندل شوی خبریال او د افغانستان د مرکزي بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران یې ووژل شول. هڅه مو وکړه په دې اړه چې په دې وروستیو کې څومره مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې د مخنیوي او راکمولو لپاره څه پلان لري. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قوماندانۍ معلومات هم لرو، خو دوی له ژمنو سره سره له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
وامریدل چې لوړپوري افغان چارواکي دا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهکه کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل پوهنتون کې یو شمیر وسلوالو بریدونه وکړل او په دغه برید کې لسګونه محصلین مړه او ټپیان کړل. د افغانستان یو شمیر دیني علماو په کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی پر ښوونیزو بنسټونو او علمي مرکزونو برید پر پوهې برید وګاڼه. پوهنتون کې د هغې ودانۍ د بیرته رغولو چارې هم پیل شوې چې لس ورځې وړاندې پرې برید کوونکو برید وکړ او ویجاړه شوه. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مال راپور ته.
دا پیام ورکو چې خون ما فدای شماست.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو تر همدې شوار لاندې پر کابل پوهنتون د برید قربانیانو ته خپل وینه ورکړه. دینی عالمانو پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو بنسټونو حمله وغندلې. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو نومان وزیر قاسم حلیمی چې د دینی عالمانو سره یو ځای د کابل پوهنتون انګړ ته راغلی و ویل دینی عالمان په دې اند چې د جومات، مدرسې، ښوونځي او پوهنتون ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خغلی حلیمی زیاتوي پر کابل پوهنتون برید وخدا چې د افغانستان مدافعین په یو قطار او دښمنانی په بل صف کې ولاړ دي.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دي. بنا ان د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
پر کابل پوهنتون لس ورځې وړاندې درې تنه وسلوالو برید وکړ او د دې پوهنتون دننه یې محصلان هدف وګرځول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې برید کې 22 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح د ټپیانو شمیر څلوېښت تنه ښودلی دی. د افغانستان حکومت لا هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې له دوام خبر ورکوي. د جمهور رئیس غني لومړي مرسال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دا برید د داعشي طالبانو کار دی او د ثناءالله په نوم یو شخص چې څو نور مستعار نومونه هم لري طرحه کړی و. خغلی سالی زیاتوي دغه کس د داعش تر پیدا کېدو پورې د طالبانو د حقاني شبکې عضویت درلود او له داعش سره یې قرارداد دا دی چې د دې ډول پیښو مسؤلیت د داعش ډلې له ادرسه خپروي. خو طالبانو د دې برید وروسته په زلونو ویلي دوی په دې حمله کې لاس نه لري. بلخوا د کابل پوهنتون رئیس عثمان بابری بیا وایي دوی د داسې یو برید په اړه فکر هم نه وکړي.
په ډیره دوستانه ډول تاسو ته وایم چې موږ د دې انتظار نه درلود. خدای شاهد ده چې هیڅ انتظار مو نه درلود. د ډیرو نورو ستونزو انتظار مو لکه نامني جنایي او کله کله د بد اخلاقي پیښې ولې په دې اړه موږ هیڅ کله هم فکر نه کاو.
په پوهنتون کې دننه اوس د هغې ودانۍ بیا رغونه هم پیل شوې چې وسلوالو پکې سنګرنی ولې وو او د دوی د وژنې په ترڅ کې زیانمنه شوې وه. د کابل پوهنتون محصلان وایي له ټولو ستونزو سره سره به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د دوی په خبره دا برید د علم د حاصلولو پر مهال د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره په نن مستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
په کونړ کې ولسوالان وایي د مریض برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تورتام ته کینولي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګیدلې خو کار یې ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري واوري.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالۍ ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشی او اته بیټری مې هرې ولسوالۍ ته ورکړه. ولې متاسفانه چې بیټری هم دو نمبر وي شیشی هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انویټر مې له واغستو د ورځې برق نشته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پیښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته له یاد سیستم شکایت فعالیتونه کړي، خو په جواب کې ورته ویل شوی چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت نور د جوړولو مسولیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی، خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی، چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمی خیخي او بیټرۍ اخیستي دي.
بیٹریانی وی او کمی سولر شیشی وی من کم چی قرارداد کله ټول کمپلیټ شی وی غوا سره شپګ می شورنټی و ورنټیم پوره شوی دا چې دې کمی شیشی چې موږ سره مشکو ساده کیو ما غدی جرمنی دی او ما شیشی منګه غسی دی د سې ریشه دا موږ سره خپل جرمنی نن دی راوړی اندل ته کابل کې مغسی دی د جرمنی ز لیبر موږ نن دی لګولې
خو د سولری خي خو سوداګر به وای چې افغانستان ته جاپانی او جرمنی خي خي ناراضي د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینی خیخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سلام بیرې په 4000 او شپږ سوه اووه سوه روپۍ په دغې خرڅو حسابو سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکوو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونو خرڅو. څوک ریشي و چې جاپانۍ شي راکه یا جرمنۍ راکه
کونړ نوې والی به ژمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو، اسناد به وګورو، په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي، په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواقصي پکې یا څه مشکلات پکې دي هغه په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولین
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورځو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمیر ښاریان وایي له بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک ښار کې ژوند کوي. دغلته ځایي ښاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې ښاروالي نشي کولی چې په ګردیز کې ښاري فرهنګ ته وده ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیک په سور نه ور عام په سور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک کومانس کې دی نه سو دي ګاډو او دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانېدلې چې د هغو موټرو لپاره اډي او تمځوینه پنه کړي کوم چې د ګردسخار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلۍ پورته کوي، خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلو چې پلې لارې یې پرې تړلې. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلې لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمایي دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مسئله دغه چارمغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلک ته ایښي، دلته پر شغل ته ایښي نه، نو خلک ده نه ویني. دلته پر چې پوښتنه نه کوي تا سره څه شته نشته، لیار نه ده، لیار هغه خواته بیا بند کړی نه دی.
د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ په خپل یوه تزارهپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښاروالي د هیواد په یولسو ښاروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولې. خو د ګردیز ښاروالي وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د ښاروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزی په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالي او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکل یې سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالي له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونې لري. اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د ارمنستان د بلوا ضد پولیسو له مظاهره چانو سره چې په پلازمینه کې په اعتراض راټول شوي وو شخړه وکړه. دغه مظاهره چان په دې غوسه دي چې صدر اعظم نیکول پاشینیان ولې آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د څه باندې شپږو اونیو د جګړې د ختمولو په اړه وه. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپور ته.
په ارمنستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څه باندې شپږو اونیو جګړو د ختمېدو په اړه وه. د اوربند مخکنې درې موافقې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. که څه هم په آذربایجان کې د سیشن بی د ورځې د اوربند دې تازه اعلان هرکلی وسو، خو د ارمنستان په پلازمینه کې د مظاهرو سبب سو. مظاهره چیانو پر پارلمان او نورو دولتي ودانیو یرغل وروړ. نن چهارشنبه د اپوزیسیون د پلانسوي اعتراض په درشل کې د ارمنستان پولیسو خبرداری ورکړ چې د لاریونونو ترسره کول لا هم منع دي. دغه لاریونونه د سپتمبر پر 8مه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د جګړو له پیل راهیسې د پوځي مقرراتو له مخې منع سوي دي. له دولتي ټلویزیونه په خبرو کې مرستیال صدر اعظم تیګران اوینیان د اوسنی حکومت د استعفا خبره رد نه کړه، خو د کودتا د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د روسي په منځګړی توپ د لړ مهاله اوربند د نوي موافقه لمخې په نګورنو قرباخ کې د روسي 1600 ځواکونه ګمارل کیږي او آذربایجان به هغه سیمه او شاوخوا ساحه چې په ورستۍ جګړه کې نیولې په خپل کنټرول کې ساتي. په موافقه کې د ارمنستان له ځواکونو غوښتنه شوې چې د نګورنو قرباغ له سرحدونو بهر ځینې نیول سوي سیمې بیرته آذربایجان ته تسلیم کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د لنډمهاله اوربند موافقې د عملي کېدو او په نګورنو قرباغ کې د روانې شخړې د درېدو لپاره د روسیې تر 400 زیات 1600 پوځیان د 1600 تازه سوي 15 کلن ماموریت له مخې د ګمارل کېدو په حال کې دي. په ټوله کې به د روسیې نږدې 2000 پوځیان په تدریجي ډول په سیمه کې فعال کیږي. دوی به د هغه دهلیز ساتنه هم کوي چې د نګورنو قرباغ عمده ښار ستیپانکرت له ارمنستان سره تړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې وې. یوازې پرون سه شنبه نږدې 2500 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بستر شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغي له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
یوازې د سیشن به پورز نږدې 2500 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر شي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم یو لکو شلو زرو ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر زرو زیات شوی دی. خو د درملنې ښه کېدو د مړو شمیر راکم کړی، حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمیر یې تر 10 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 2,40,000 ته نږدې سوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی، حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 4 لکو او د مړو شمیر تر 1 میلیون او 2 لکو او 1,000 زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1,300 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای د امریکا نوی ولسمشر ته به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب کتریووت تریو بوزي او کنا بند به پکې پاتشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي وای اوس خود طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانانو او نړیوالو طالبانو ته پکار دی، اوس نړیوالو او طالبانو ته پکار دی چې دې ته متوجي شي چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې د جګړې ټغر تور کړي. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. بل اوریدونکي هم لیکلی چې وای امرالله صالح ولې په خپلو خبرو دغه آرامه فضا ګډوډوي. دغه اس ام اس د وسیق په نوم یو اوریدونکي له بادغیس نه را لیږلی. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. دغه اس ام اس څو ځله راستول شوی. بل اوریدونکي لیکلی له محمد انوار محزون له بادغیس نه وای افغانستان چې څومره وروسته پاتې دی، لامل دا دی چې د یو شمیر کسانو لخوا په لوی لاس په جګړه کې ښکېل شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغان بسیم 1903 شمیرې ته اسمسونه راولېږئ. په راتلونکو خپرونو کې به درته نور اسمسونه هم خپاره کړو. له دې سره ورسېدو د دغه خبری خپرونې د خبری مسایلو پای ته دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلیک به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلیز برید د مخنیوي خبر ورکوي او حکمت کوچی وایي په دې دواړو ولسوالیو کې 20 طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا په سوربي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبره کوي. کابل شاروالی ادعا کوي چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو قمندان له لوري غصب شوې مځکه چې اوس د کامیر هوایي شرکت په واک کې ده باید په 48 ساعتونو کې تخلیه شي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیوالو لګواړ سره مخامخ دي ورغوي. د ارمنستان حکومت د اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمېنه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. او د ایران مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده چې تیرونی په معقد دولت زندان آزاد شوه په کورونا ویروس سخته شوه.
اوسم دیوین ادر ته غوښ چې د ورځې سپورتي خبرونه درته اوروي.
په هرات ولایت کې نن د سنوکر لوبې پیل شوې. د هرات د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د یاد ولایت له ټولو ورزشي کلبونو 70 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه اونۍ به دوام وکړي. ښاغلی رسولي زیاتوي د دې لوبو موخه د سنوکر ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د سنوکر ملي لوبې د اکرب په 1:30 په کابل کې ترسره کیږي. په غور ولایت کې نن د ځوانانو لپاره د فوټبال لوبې پیل شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د ځوانانو اته لوبډلې برخه لري چې 6 ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي غوري په خبره د دې لوبو موخه د ځوان په کچه غوره منتخبي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. ممبئی انډیانز لوبډلې د هند د کرکټ غوره لیګ 2020 کال اتلولۍ خپل کړه. تیر شپه ممبئی انډیانز او دلی کپیټلز لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې لوبه د ممبئی انډیانز په ګټه تمامه شوه. د لوبې پچا دلی ګټلې وه. لومړی یې توپهنه وکړه او په پوره 6 اورونو کې 155 منډې جوړې کړې. د دلی لپاره شریاس 15 او رشب پنت 55 منډې کړې وې. خو د ممبئی انډیانز توپهونکو وکولای شوې چې د 155 منډو هدف په 9 اور کې پوره کړي. دا لومړی ځل و چې دلی لوبډله د آی پی ایل لیګ پایلو بیته لار پیدا کړې وه. خو ممبئی انډیانز د 5 ځل لپاره د دې لوبو اتلولۍ خپلوي.
اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوی. همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق لا څه راغلي دي او دا چې په یو هیواد کې نام نیوي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو. خدا پوښتنې براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشرت از واب کی دوستانو. سیرت سپ تاست خراغ لاست ایمه پا پیل که اول باید اسلام نظر را واخلو چه پا اسلام که ده امنیت حق پا عرد سویل چی ویدی سیرت سپ
لومنی سر که تاست تاست محترم اداری تا او ټول درنو محترم معزز اوریدون کو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشری حق دی ټول انسانانو یو بشری او بشری حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قرآن کریم او احادیث په دې کې بشمیر نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قرآن کریم دغه سورۃ قریش ته چې الله عزوجلال په اخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل منت په دې اهل قریش بچو باندې په حساب خپل منات ور باندې کېږي چې تاسو ګوره په دې دنا امن په فضا کې وي، یو بل سره په جګړه کې ولا، یو بل سره د دې فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله، کاروانونه هم تعالی کوله. نو الله عزوج جلال د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته ام مړخ در نصیب کوي او ام تاسو ته امنیت در نصیب کوي. نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عزوج جلال